حسابگاهی ما به پایان رسید و حالا مایک سیدی را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم تا برنامه ساعت 8 را خدمتتون تقدیم می نمایم.
دیر منن استاد سخه احمد انعش او در آزادی رادیو اوریدون کوتا از مال خواستلم. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعه تر پرونی حمله وروسته دا خبره کړې ده. نن شنبه ده د زمري اسد 13 د اگست میاشتې 4 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن وروسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامي چې یماموتو ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې د ښاغلي یماموتو له قوله ویلي د لمانځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان ووژل شول. د والی وین عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نه ښتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو اتیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. که څه هم تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پکتیا کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه فعاله ګڼل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی و دغه لست پرون دغه کمیسیون ته سپارل شوی وی. دا په اصل کې دا چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړای سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د 13 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تل یا میزان میاشتې پر 28 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هېوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه سپاري چې هغوی خپلو غړو هېوادونو ته ورسوي چې افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپله ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوش شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی دسپاري.
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. د دغه حرکت غړي له جګړه ځپلي ولایت هلمند څخه تر سلګونو کیلومتره مزله وروسته کابل ته ننوتلي دي. دا خوځښت غواړي د راتلونکي جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ ولایت پر لوري پلی مزل پیل کړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب شوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه شوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. دروسی د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې پر ورځ په مسکو کې خبرلانو ته وویل. ماریا بوتینا له نورو لري په داسې حال کې په یو سړه ځای کې ساتل کیږي چې د زندان مسؤلان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروا بېله دې چې شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینا ته سم خواړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا بې برخې ساتل سوې ده. په واشنگټن کې د روسیې د سفارت چارواکو له بوتینا سره نه ورځې مخکې تر محاکمه کېدو وړاندې د توقیف پر مهال کتلي وه. امریکایي چارواکو د زخاروا خبرو ته تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی، خو روسي چارواکو د دې روسي ښځې پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي وه. مسکو مخکې بوتینا سیاسي زنداني بللې وه. 9 کلنه بوتینا په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکشي د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامل ده. ویل سوي چې هغه د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینا دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکلې په روغتون کې هغه وخت څاور کړی چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسي پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړی و. بودانوف د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې په مسکو کې 2 کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. د ته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي او دا قضیه له روسي چارواکو او ایجنټانو سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر له تحقیقاتو وروسته راپورته سوې ده. ولسمشر په پکتیا کې پر یوه جمعه تر پرونی حملې وروسته ویلي د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حملې د افغانانو په منځ کې تفرقه نسي ایجادولی. د پکتیا چارواکي وایي د جمعات امن ته له پخوا سوچ کړی و.
دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جماعت په ساتنې لپاره څوکۍ او استخدام شوي او همدارنګه ګمارل شوي وو.
په یو تفصیلي راپور کې موده څېړلې چې ولې په ننګرهار کې ناامني زیاته سوې.
د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعالې له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده.
په خارجي موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مالیه وزارت پر یو روسي بانک بندیز لګولې. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د ګوړې اچار
دا خو په پلار بلا کړی، انټرنیټي تعلق در کړی دی.
دا څه وایي؟ وکم عقلې
رښتیا وایي.
د انټرنیټي طلاق پر موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار پروګرام واورئ چې د خبرونې په وروستیو 10 دقیقو کې خبرېږي تر 9 بجو در سره یو. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسي ایجادولی. تر اوسه کېده چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جمعات په حمله کې لږګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جمعات حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرې ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل شول او 1 نور ټپیان شول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د ده په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قریې یعنې د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توق شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت وساتي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامي چې یا مموت ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راکش سی او حساب کتاب ورسره وسی. یوناما پرون په ویلامه کې د شغلی یا مموت له قوله ویلي د لمنځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وجل سول. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال اصیل زادزی د والی لویان عبدالله حسرت نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې حمله څنګه شوې.
بریدګرو د ښځو په جامه کې ترسره کړل. فلمونځ کوونکو باندې دغه بریدونه ترسره شول. 9 تنه زموږ هیوادوال فلمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو 8 تنه نور ټپیان دي.
اساسه په دې وژل شو کې د دولتي چارواکي هم سوچته دي.
شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده. لا تر دې دمه پورې د نورو مامورینو د وژل کېدو په مورد کوم څه نه دي روښانه شوي، خو البته عبادت داسی یا مساجد هغه ځایونه د چیرې چې ولس ټولېږي بغیر له کوم تفریق نه او تکفیف نه. نو تغیر د دې پیښو هغه قربانیان تقریبا ټول ولسي وګړي دي.
اڅه څه به ځایي اوسیدونکي چې متضرر شوي دوی ویلي چې دوی د همدغسې ورځې وړاندوینه کړې وه او دوی ته څوتواري اخترونه هم ورکړل شوي وو. دوی امنیتي ځواکونه ولایتي ادارم په جریان کې کړي وه، خو دوی سره بې غوري شوې ده. په دې ارتباط تاسو
دغه جومات د ساتنې لپاره خود په خپله د همدغې قریې یعنې د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توق شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت وساتي.
اساسه به تر اوسه پورې د دغې پېښې یا مسؤلیت هم کومې مخالف وسله والې ډلې په نه ده اخیستی. څه فکر کوئ تاسو له نظره چې دا کار به د کومې وسله والې ډلې؟
په پکتیا ولایت کې وسله وال طالبان او حقانی شبکه فعالیت لري. دلته کوم نور مخالفې ډلې شتون نه لري. البته دا چې تر اوسه پورې د دې مسؤلیت چا نه ده منلی، دا ضروري زه فکر کوم نه ده چې د دې څوک مسؤلیت اخلي. د افغانانو دښمن معلوم ده. بله دا چې یو ډول د دغه مسؤلیت اخیستنې تر شا هم له مخکې نه سازمان ده شوی متنونه دی چې هغه کله په یوې ډلې لخوانه ذمواري اخیستل کېږي کله د بلې لخوانه، نو دغه ممکن د نورو خلکو لاسونه دي. خو په کل کې افغانان هدف ګرځول کېږي د دښمنو قوتونو لخوانه. وروسته چې کله پلټنې وشي مشخص ادرس به هم د دې معلوم شي چې په دې کې د چا لاس.
د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې یې ځواب ویلی. پرون په دغه ښار کې پر یوه جومات په حمله کې نږدې 10 کسان وژل سول. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې زیات کسان د مالداری په چارو بوخت دي. خدای وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره مناسب مارکیټ نه لري. د نورستان والی بیا ژمنه کوي چې راتلونکی کال به په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس کوچنۍ کارخانه او یو مارکیټ جوړ شي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکو یار محمد خان وایي په سیمه کې هر کورنۍ په لسګونو څاروي لري او ټول ژوند د مالدارۍ په چارو تیریږي.
بل مدرک په نورستان کې نشته. نو مالداري کسب لري سایبر څوک 200 300 500 دانې شپېته دانې اویا دانې داسې بزی لري همدغسې غواګانې.
هغه وایي له څارویو څخه د ترلاسه کیدونکو له بنیاتو د خرڅلاو دپاره مناسب زای نلری.
د خرچون زای مونږ نلری چلته مونږ خرچو بازار ته وباسو او بازار بدبختانه نشته په نورستان کې. هر برخه نه هر منفعتونه نورستان خلق پاتې دي. نو دلته نشي کولای چې دلته خپل فابریکه جوړ کړي. دومره اقتصاد څوک نلری.
یار محمد خان له حکومت او مرستندوی مؤسسو غواړي چې په ولایت کې باید د لبنیاتو د پروسس او خرڅلاو لپاره مناسب زینه رامنځته کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په ولایت کې د باغداري چارو ته ځانګړې کړې وو او را روان کال کې به یې زیاته توجه مالداري ته وي.
یو خو موږ غواړو چې دلته یو د نورستان د لبنیاتو د پروسس لپاره وړي وړي فابریکې په کلو کې فعال کړو او د دې لپاره ټي وي کلی یو مناسب کلی دی چې هم کافي مالداري لري او هم هلته یو داسې برق چې د هغې نه استفاده وشي. تقریبا 200 کیلو واټ برق ورته جوړ کړ. بیا موږ غواړو چې دلته یو مارکیټ هم ورته جوړ کړو چې د نورستان هغه لاسي صنعت او د نورستان د بنیاتو بعضې مواد دلته خرج شي چې خلک مکمل مارکیټ ته لاسرسی ولري او هغوی د دې ځای نه که هر چا ضرورت وي هغه مارکیټ ته مراجعه وکړي.
خلک وایي که چیرته د نورستان په څیر ولایتونو کې د مالدارۍ د ودې او د هغوی محصولاتو ته د مارکیټ پیدا کولو ته زمینه برابره شي، نو دې سره به له یوې خوا د بهرنیو هیوادونو څخه د واردېدونکو شودو، مستو، کوچو او پنیر مخه نیول شوي وي او د خپلو کورنیو تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ به هغه په میلیونونو ډالر هم په هیواد کې پاتې شي چې هر کال د لبنیاتو د واردولو للاری بهرنیو هیوادونو ته ځي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټیکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر د 14 میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمېر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوسته یو ځوانانو محصلانو او استادانو یاد سرګندونی د جمعې پورز د یاد ولادت یو خونیز مرکز د انګلیسی او کمپیوټر زده کړو د سانګو لښپړس میاشتنی پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپارس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستر وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یاد برنامه درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي جبې څخه په استفاده د معاصر او کاریدونکو ټکنالوژي همدارنګ د رادیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکي.
نو مې نو جان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه. اوس کولای شم د ټکنالوژي، اخبار، تلویزیون او همدارنګ د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نو مې اجازه احمد وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کاریدونکو دا په هر دګر هر پیل د ژوند کې ډیره کاریدونکو ژبه ده.
نو مې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډیر اړتیا لري کې لکه چې کچر تم ګورو په هر ځای کې ویب سټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیات اړتیا لري کې دی و مسل لپاره، دی و شاګرد لپاره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبه او کمپیوټر لیا د دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلی ول. مدني فعال صاحب منګلول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانون بچي ورکي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته وي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نغولم. دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسي، خو په څنګه چې موږ بل ژبه زده کوو نو دا موږ ته دوه کسه شو، که په څنګه بل زده کوو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساینسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بودی. خاغره روخان زیاتوی په یاد ورات که ټول خصوصي خوانیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي.
زما رایا، زما حق.
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوه انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی په لمونځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعهګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حمله تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندله لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیعه مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستانه د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یوه مقاله هم خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي برداده چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تطبیق دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوې سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کته هم د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش له افغانستانه په وتلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي، ځکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوو چې موږ ملي ګټې پکې کمې دي.
د امریکا د مالی وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولی چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان شوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه. دغه وزارت د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شاملوي. د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ بون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان سوي بهرني تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت سوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه. د اعلامیه لمخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو. اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده. اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي. اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي. د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړ تایید سوي معلومات نوي ترلاسه سوي. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای.
په نورو سیارو کې د ژوند د څرک موندنې لپاره تازه هڅې سوي دي. نور له اسمت څاروان نوري.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړي او لا یې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتي چې ساینسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې ځمکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلې دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې د باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په ځمکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 425 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس اډوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو له پیغامونو
د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوتری اوسیدونکو د افغانستان د لوړپونو څارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازادې ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې و ریاست کې نیتا چې پیسې لختر اتور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو څارواکي د مونږ د لوګر ولایت د ازادې ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو
السلام علیکم. بله السلام علیکم ز شغلم لوګر ورات لمشاینک څخه دل سره څورې کی کی شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې دي ته وای چې امنیتی څون دي کمیتی څون څه ولای نو د افغان دي څه بم باندې ورګه د افغان دي څه پیا بم باندې ورکنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره وروسپاري. ټاکل شوی و چې دغه لیست پرون دغه کمیسیون ته وسپارل شي. په پام کې ده د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلات ته دوام ورکړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زنداني روسی شیز سره یې بد چلند کړی دی. دغه شزه د کرمینل لپاره د نصب سوی بهرنی ایجنټ په توګه په فعالیت تورن سوی ده. یو چچنایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخوانی چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخوانی رئیس پاول منافورت سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد را برسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړی او په اداري فساد کې یې لاس درلود. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد کې د ملي اردو او پولیسو د تعداد ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دائمي حل لار نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بیلابیلو برخو کې ګمارل سوي او پرون جمعه د خاصو تلاشۍ لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړي قطعه هم ورسېده. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. په دې اړه په څو شیبو کې تاسو ته مفصل راپور وړاندې کوم. په ننګرهار کې د ناامنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه هم دغه ښار ته ورسېده. خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
لپایله پننګرار کې د داعش حضور په امدې معنا او چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړو. په دغه حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمين کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړول. په دغه حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش ته دغه اوختونکو زیانونو کریډټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړ کونه د خوانه د غیډلې تاړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي رادیو ته ویلي حس کمینه او اچین ولسوالي په بشپړ ډول د داعش ټلې په کنټرول کې دي. د په خبره د داعش ته حمله لبيري مواصلین په انتونونو زده کوونکې شونځیو او مامورین خپل دفترونو ته نسیتلای. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهارشمې په ورځ په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل وروستیو ناامنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړي دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولسته پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشورولې له نعمت محروم دی. ښوونځي پوهنتونونه تعلیمي نورې ادارې روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دی.
تیر سیشن با د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوچی څو ساعت دوام وکړ. تیر یک شنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله د ننګرهار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چاودنې 19 کسان ووژل چې ډیری هندوان او سیکان و. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حمله مرګ ژوبله اړولې وه. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندېښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ سي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د اشتلې منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتي اداره د جلال آباد ښار د وضعیت د خوالي په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري.
ننګرهار ولایت د ولسي جرګې ورغلي هیات هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. دغه هیات کابل ته له ستنېدو سره سم د زمري یا اسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې وه چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه هیات یو غړي عبدالحی اخونزاده ویلي وه د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلې دي. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکو وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې دلته ضعف د مدیریت په ننګرهار یا او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصتاً ایسای خپل غلامانو ته پلان او وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونه د تغییر ورکړي دي. موږ دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواو سره په جګړه کې اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي د بټکوټ په ولسوالیو کې د پچیر اعظم پولیسوالي کې د خاصي مینې پولیسوالي کې امداشان د کوټ پولیسوالي کې.
بلې زمري ته تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه لمنځه وړل سوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو کړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والي په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ده ورکړې کې څه ده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زموږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زموږ په تکراراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په هکړه باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړئ، د افغانستان د لوړ پوړو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړئ. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهم خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل هم لري، اوس هغه څه خلکو به ننګرهار دپاره استولی وای. بل تر څنګ یې په ښار کې تروریستي شبکې فعالې دي. که تروریستي شبکې په ښار کې فعالې نه وای نو تاسو په دې په جریان کې په دې ټول د یو نیم میاشت کې څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مصروفیت باندې کله برید وشو، دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل، یا آر پی جي نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې برید وکړو. دلته ګوره، دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري
راتلو خاطه واسکتونو سره راتلو د اشخاص او افرادو خاطه دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې
بل ازمرای صاحب تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي کچېره تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه ملامنیتی د روس سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي دوی د هوا د لارې راځي په تیارو کې راځي دوی په ځمکه کې نه ګرځي د کوم لارې نه راځي چې دوی د شبکې دلته فعالې نه وي په خار او د خار په نواحیو کې نو دوی په کولی شي چې راشي یو دا مدارک بیا امنیت ملي استخبارات او زمونږ کشور ګامونه پیدا کړي د خار امنیت دوی اردو ته سپارلې ده موږ خپل اردو مستایو خپل نظام هم ستایو د خپل نظام ملاتړ کوو مګر دې د حل لاره نه ده اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي د وطن لپاره امنیت تامین کړي مګر دې هم چې په خار کې د تروریستي شبکو دال ختم نشي د دې هغه ګروپونه چې د جلالآباد د خار په نام نه کوله کې فعالیت کوي لمنځه لاړ نشي امنیت دې د ګواښونو سره به مخامخ
بله ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتی ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي څه تغیرات تاسو پیشنهادوي
دا چې ضرورت دا ده چې په خار کې نه امنیت ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی د اردو د حرکتونو موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زمون د پولیسو تشکیلات زیات شي د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي او تر څنګ زمون کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو قطع کولو بيخي دور کول لپاره دوی به لاس په کار شي دوی به دښمن دې تپینه چې خارون ته ورسیږي موټر بم دلته راوړي یو نهایت د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کې شپږ ساعته بعد چې موږ زو چاته شاد وګور شاد هم به سوځولې دا خو هغه ظلم دی ناروا دی چې موږ سره کیږي موږ دیو اساسي مشکلات د حل لپاره د مرکزی ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو موږ چې وایي تغیرات راو تغیرات د بد نه بهتر کیږي موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي که برنامه لري به تطبیق کړي چې د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمينه مساعد شي کله نا کله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د دې په خلک کې دا بدمعاشيانه روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو اوایت درې موږ ته پیسې ولېګا دولت څه په دین دی توانېدل چې دا شبکې لمنځوي
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله ازمرای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سهار 8:30 او 3:30 دقیقې کیدونکې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشروي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکې دي ته دایمي چې اموت ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راوستل سي او حساب کتاب ورسره ووسی پروند د ګردیز په یو جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان ووژل سول د ازادي رادیو خبريال اصل ځای سره لګردیز نه په مستقیم تماس کده ځای صاحب سهار په خیر اول کده مرګ جوبلې د ارقام په اړه معلومات راکړي چې آیا کوم تغیر پکې راغلی که مغه دی
مننه تاسو نه ټول اوریدم کو ته په احترام تر اوسه پورې کوم ارقام چې پرونی تقریبا لس بجې د شپې چې موږ اخیستي دي تر اوسه پورې په هیڅ کوم توپیر نه دی راغلی په ځینن کې د پکیانو حالات کې لکه څنګه چې پرونی ویل شي چې ممکن دا غشمیره پورته لاړ شي خو تر اوسه پورې مسئولین د پورته تاګ کوم ارقام نه دي خبر کړي وضعیت هم اوس هماغه سیمه کې چې پرون پیښې رامنځته شوې وه همدغه کلی د خوځښتنو کلی دی چې د دوی هدیره هم همدلته ده همدا اوس د پرونۍ پیښې وژل شوي وو د تدفین مراسم روان دي چې په دې کې یو شمېر دولتي ارکینو هم ګډون کړی دی په دې کې او په ځینو کې پرون ناوخته د پکا والی او د دغه سادری ته خپل اردو کمانډان نو په هغه روښتن کې چې د خپل اردو مربوط ته سل دي سری په دې کې د ناروغانو د همدغه د دفاعي د تفیانو نه هم د نوښت لري
البته اوریدونکو ته یادونه وکړم چې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي چې د غرقم پرون د پکتیا چارواکو ورکړي. ځکه چې په تر حمله وروسته په شار کې وضعیت څنګه دی، کاروبار څنګه دی، د خلکو روحیه څنګه ده؟
پرون خو د جمعې ورځ همدغه په ښار کښې هم اکثره دوکانونه د جمعې په ورځ تړلي دي، خو نن چې زه کله ښار ته راغلم د ښار وضعیت د تېر په څېر نه و. یو څه توپیر په دې کښې و چې امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای خپل تدابیر نیولي وو، خو خصوصا په همدغه سیمه کښې چې پرون پېښه رامنځته شوې وه، د کابل ګردیز لویه لار هم پرته ده، په دې کښې هم امنیتي ځواکونه وو، خپله همدغه د سیمې وسلوال هم وو چې د موټرو نه مراقبه کوو، او همدغه سیمه کښې همدغه مراسم هم اوس روان وو. نو په ټول کې ښار کې یو څه توپیر لیدل کېده په خلکو کې او په اوسېدونکو کې، په ښاریانو کې، یعنی عادي حالت په روحي لحاظ هم په خلکو کې نه وو، خلک په تشویش کې ښکارېده. لارې هم د موټرو د ازدحام له وجې نه چې ځینې لارې بندې شوې وې، دندغه امنیتي تدابیرو له وجې نه بیروبار د خلکو د موټرو ډېر وه.
په پکتیا کې عام ولس او فعالانو څه غوښتنه کړې ده له حکومت څخه د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره، چې څه تدابیر باید وسنجوي؟
خلکو سره چې مونږ خبرې کړې، خصوصا مدني فعالان، یو څه په ولایتي اداره باندې نیوکه کوي، وایي چې په تېر کښې هم په نورو ولایتونو کښې، مثلا په کابل کښې، په هرات کښې، ځینو نورو سیمو کښې د شیعه په اقلیتونو په مراکزو باندې، په دیني مدارسو باندې همدغسې پېښې ترسره شوي دي. خو دې ته په کتو سره چې په ګردیز کښې هم همدغه د خواجه حسن کلی چې اکثریت اوسېدونکي شیعه دي، باید تدابیر ورته نیول شوي وای، خو همدغه خبره، همدغه تشویش د خلکو، همدغه وړاندیز د خلکو، همدا نیوکه د ولایت د مقام سره مونږ پرون شریکه کله، هغوی بیا وویلو چې موږ د همدغه تکیهخانې او د همدغه جامع جومات دپاره تقریبا 12 د ملي پولیسو په چوکاټ کښې مونږ ګمارلي وو چې د همدغه تکیهخانې او د همدغه جامع جومات امنیت ونیسي. دا چې پېښه رامنځته کېږي دا نو غیر مترقبه پېښه ده.
بله ځاځی صاحب، تر تېرې شپې نه وخته پورې د حملې مسؤلیت چا نه و منلی، نن څه تازه معلومات په دې اړه شته؟
اوس هم هماغه پرونی صورت حال دی. طالبانو خو ویلي وو چې مونږ په دې پېښې کښې لاس نه لرو، او د داعش چې بله لویه هغه ډله ده چې اکثره د همدغسو پېښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، هغوی هم تر اوسه پورې عکس العمل نه دی ښودلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دغه پېښه به په افغانانو کې د تفرقې سبب نه سي. شیوګان له لسیزو او حتی له پېړیو راهیسې په افغانستان کې له نورو قومونو سره یو ځای ژوند کوي. په پکتیا کې هم عین وضعیت دی. څه ویل کېږي چې دغه حمله به د خلکو ترمنځ یووالی زیات کړي که به تفرقه ایجاد کړي، هغسې چې ځینو کسانو اندېښنه ښولې؟
زه فکر کوم چې د خلکو دغه اندېښنه بې ځایه به ځکه وي، خصوصا د پکتیا په ولایت کښې چې دلته همدغه شیعه او سنی څنګ په څنګ څه چې په یو کور کښې سره دوه فامیله چې یو سنی دی او شیعه دی اوسېدلي او اوسېږي، او حتی د یو بل سره خیښېګانې هم کړي دي، نو دا به یو سیاسي رنګ چې خلک به یې ورکوي چې په دې نوم نه استفاده وکړي چې ګواکې د شیعه او سنی ترمنځ خبره راولي. خو دلته داسې یو څه شی د یو آزاد فرد په حکله په توګه که زه درته ووایم چې دومره تاثیرات به په دغه سیمه کښې یا په ګردیز کښې نه وي منسي لکه په نورو سیمو کښې، ځکه چې پرون مونږ چې ولیدل په ګڼ شمېر کښې همدغه سنی طبقه شفخانو ته ورتلل، هغلته یې وینې ورکولې، دوی ته یې د دوی سره یې همدردي ښودله، هغه مخشریکي ښودله. نو زه فکر کوم چې دومره ناوړه یا مثلا منفي تاثیر په دې برخه کښې ونه لري.
ډېره مننه. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی و چې د پرونۍ حملې په اړه یې تاسو ته معلومات درکول. په پرونۍ حمله کې 9 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او نورو سازمانونو او چارواکو دغه حمله غندلې ده. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کېدل، نو حکومت او خلکو هم ډېر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل له پاکو او شنو اوبو ډک وي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډېر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. لکه څنګه چې خبر یې، لکه د نورو شیانو غوندې اوړه هم ګران شوي او غریبانان یې د اخیستلو توان نه لري. په همدې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادیې رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي. چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلئ.
مهرباني. کور ودان. مهرباني. کور ودان.
خپله پوښتنه به له غنم ګل صاحب نه پیل کړو. غنم ګل صاحب، کده راته ووایي چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د اوړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لتې د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غنم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني. کور دی آباد.
د ما نظر بیا دا دی چې د اوړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د اوړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوب ختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوب ختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د اوړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکړئ. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په اوړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوب ختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوهم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، زمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که یه چوک ووینی نو پت بایی که تو آغا مای ده قیمتی دی الماس که یه چوک ووینی نو پت بایی که زمانگو لسوال کار خوی نشتا که بیغم دیتی و هیچ چوک مونگ تاری زنه کبی که ننو مونگ خو ورت ناستیو کتار کار خوی نشتا که بیغم دیتری و هیچ چوک مونگ تاری زنه کبی که ننو مونگ خو ورت ناستیو کتار وای زمونگ و لسوال که ننو دمرا خورازی چی گزاره موشی که ننو دمرا خورازی چی گزاره موشی او کال دو روستا ده شرکت او ده عزت خواند شم او کال دو روستا ده شرکت او ده عزت خواند شم مونگ تای امن بی امنی اواده مونگ تای امن بی امنی اواده که امن را غای نو لخلکو یخلو او که بی امنی و نو دولت او حکومتی راوری مونگ تای امن بی امنی اواده که امن را غای نو لخلکو یخلو او که بی امنی و نو دولت او حکومتی راوری او پختنی هم نکوی وای زمونگو لسوال
اوس لنوی وزیر سره زمونگ کده مرکه دراو رو که یه واو ری نو پو بشه چه نوی وزیر کوم غد کارونا پیل کرده دی وزیران بلا خلق دی د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي
وزیر صاحب څومره وخت کېږي چې وزیر سوای
تقریبا اته میاشتې کېږي
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي
قوانین مو بیا له سره وکتل
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی
بس همدا کارونه مو کړی دي
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتای نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځه ته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
و
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او مونږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي
نه همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې
اوس څه کار کوئ
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو
څه ډول
هماغه ډول
پوه نه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور حیا اوریاخیل مسکا او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
کی میں نصیب خون جگر
I'm saying.